د سهار 5 بجې احمد شیبریم د سجر ډوب سهارنی خبری مجله کې موحد کلی کوم. در هر چه مخکی خبرونه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دو ورځې وروسته د طالبانو هغه بندي څخه غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندي ساندېشنه ښکاره کړه او ویې ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده د یوه فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزې پرې شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه راغلي د کوشک روبات سنګي ولسوالۍ اړونده بند بغرچر په وو سیمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزې قطع شوي چې د دوو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. خبر پانه کې راغلی له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکو برښنا نه لري. د پداسیال کړه چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. هر کال د ژمي په موسم کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یا د خلکو د لوړ مصرف یا هم په ځینو سیمو کې د سیمانو د قطع کېدو له کبله د برښنا پارچې وسیتی شي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون د په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقۍ روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د موسیقۍ آلو شغول او د موسیقۍ اورېدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید کړی چې له کبله یې نشته رامنځته شوې ده. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژان تراپور په منسټ بریډ د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوز د وژل شوی او ټپي شوی وسلوالو د هویت پاړه سنه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشتو وسلوالو ډلو د پوز د اعدادات خبرګون نه ده شولې. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پروند د هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیر شپه پوج وړ مشه په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمنځه یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمنځ شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال راپدې خو د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. دا سجیر ډو سارنی خبری مجله په منسنی صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
د افغانستان د کرکټ څو وتلیو ستوریو پر طالبانو غږ کړی چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې دې د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په کونړ کې مو د آهنګرانو حال اخیستی.
مخکې لږ بازارونه ښه و، اوس بازارونه ډېر ضعیفه شوي دي.
په روزګان کې مو بیا هغه کسان راشغولي چې بخاري جوړوي.
بخاري نو شپه جوړه کمه جوړو، ګوره دا یو رقم بخاري دي، لنجې موږ ورته وایو آیو بخاري، دا بل رقم د چری بخاري موږ ورته وایو، دا وچ بخاري دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې شکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکار سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمی کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژر تر ژره لرې، دفتر د اخلاص او خبریالان ډېره خوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د هغوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطنه رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنیو بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي، سو خپلې چارې بیا پیل کړي،
فعالیت های خود از سر بگیره.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتنو او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیره درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي، ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدوده شوې او ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیخې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې بر چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومته غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډېر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا ناعادلانه پرېکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پرېکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرون وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنوونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینهو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، په خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کوي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې په یو بیان کې ویلي، د طالبانو دا پرېکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولي، په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په روزګان کې د بې کیفیته تیلو کارونه نه یوازې د خلکو د موټرو ماشینونه خراب کړي، بلکې د چاپیریال ککړتیا او د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی ده. داسې تور دی چې سوداګر د ارزانه ګټې لپاره ټیټ کیفیت تیل بازار ته وړاندې کوي، چې په دې کار د خلکو اقتصاد ته جدي زیانونه رسولی دی. پدیاړه راپور لر.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% تیل او ګاز بې کیفیته دي، چې دا نه یوازې د موټرو د خرابېدو سبب ګرځي، بلکې خلکو ته جدي روغتیایي ستونزې هم پیښوي. دوی وایي چې سوداګر د تیلو او ګازو کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي او داسې مواد بازار ته وړاندې کوي چې د کارونې وړ نه وي. د بی کیفیته تیلو سوځیدنه د موټرو ماشینونو خرابوي، د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي او په ځانګړي ډول د تنفسي او چاپیریال ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د خلکو غوښتنه دا ده چې چارواکي دي د دغه ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخلي او د تیلو او ګازو کیفیت دي په منظمه ډول وڅاري. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپي الله چې د کندهار او اروزګان پر لوی لاره موټر چلوي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ماشین ورته جمع کړي.
بیا مې سری ته ورته بارولو کم نه دي وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارسنګان یې باندې بل ګټ مې بیا وروره پارسنګان ور واچولو، په لکان مې ور بدل کړله چې موټر مې پریوال وړه نسخه تله، یو کرهار به کوي شې زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به می تا کړله، بیا مې موټر خېجوي نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دی. خامخا ورو ورو شل زره تاوان ماته رسول دی، زه موټر چلو ما ګټه نه ده پکړې برته په موټر مصرفو.
بلوري ته روغتیاي کارکونکي هم وایي چې د بی کیفیت کیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ کیلو او غاز تر ډیره د منځنی اسیا له هیوادونو او ایران واردوي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دوی په چټکۍ سره د توکو قیمتونه او یا هم د غراز د تیلو قیمتونه سوداګر څو چنده لوړوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي، په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 یو لیټر و، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سم سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې مسکله ته راچې کې موټر ته راچې بل چې ارشی ته چورا چې دا شی ځانمن کی خرابي نو چیل ډیر ران کړی دی، او دا زموږ ته د مشران د لاس دا چیل ډران سوی دی، ولې زکه چې تجاران مداس د غلری چې کله پورته سدی ور سره پورته کی او کله چې کښته سی دی بیا نو ور سره کښته کی.
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین وای دی په دغه ولایت کې د شهر د نظم پنوم د جرلس مختلف اورګانون څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دی وای دغه کمیسون ته دند سپارل سوی دی چې په شهر کې د خوراکي او غیر خوراکي کې توکو به کنټرول کړی او د کیفیت څخه یې څارنه وکړي. د اوروزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د بی کیفیت تیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د تیلو بیې د پخوا په پرتله لوړې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې صدر اعظم میشل بارنی به نن ولسمشر امانوئل مکرون ته خپل استعفا وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې د هڅه کوي چې دی ونه توانېده چې له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړي. د میشل بارنی حکومت ختمولو لپاره د فرانسې پارلمان په استحضایه غونډه کې سخت دریځې کین اړخه او د شی اړخه ګوندونو استازي یو ځای شوي وو. د ښاغلي بارنی خلاف چې درې میاشتې مخکې ولسمشر امانوئل مکرون د صدر اعظم په توګه ټاکلی و، د پارلمان غړیو د باور رایې اخیستنه کې ډېرې منفي رایې ورکړې. د بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پوښتنې راپورته شوې چې د رایې اچونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون بیا وایي د پنجشنبې په ورځ یعنې نن ماخوستن به د فرانسې ولس ته وینا وکړي. د فرانسې د جمهوری ریاست ماڼۍ مسؤلینو په خبره ولسمشر مکرون به نن د ماسخوتن په سیمه ییز وخت 8 بجې فرانسویانو ته د تلویزیون له لارې وینا وکړي. ښاغلی مکرون چې تازه د سعودي عربستان له رسمي سفره هیواد ته ستون شوی، مخکې ویلي وو د چهارشنبې ورځ رایې اچونې پایله چې هر څه وي دی به استعفا ونه کړي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې آهنګران یا پشان د کارونو لکموالی شکایت لري. د دوی په خبره چې په خوای بازار تود و، زیاتو کسانو د لاو لور بسګری او د دوی په لاسونو لوس پنې نور جوړیدونکي شیان به اخیستل او ورسره کارونه هم شو، خو له شاوخوا دریو کلونو زیاته موده کې چې بازار سوړ شوی او د دوکانونو کرایه او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په دې اړه راپور لرو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له اوسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلي په ورځنیو چارو کې کاریدونکي اوسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا اهنګران وایي پخوا یې بازار خو اوس یې مزه نشته. د دوی په وینا له یوې خوا د کرکیلي لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او له بل پلوه په کرهنیزو ځمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانۍ کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزورې شوی دی. محمد رفیق سپین رنګ جامې په تن کړي، د جامو رنګ تور اوخته او د وور بڅرکو سوری سوری کړي دي. هغه اوس هم په وور کې ګرم کړي تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخکې لګ بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوي دي، ولا خلکو ته ډېرې نه مزدوري نه نشته، نو په دغه خاطر من یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. مګ د مشکله ده دغه ګټل او دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه تبرونه چړي چاقوګان بیلچې او نور شیان راځوړندې. خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبدالله کاریګر دی. هغه په څټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وایي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوي او په بیانا یې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولی.
اولنۍ ستونزه خو ټول ته معلومه ده، اقتصادي ستونزه ده. دغه ټول افغانستان حالات خراب دي، نو د خاطر ډېر کارونه نه کوي او اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. دغه اوس افغانستان هغه اقتصاد چې کومه ډېر زیات خراب دي.
عبدالله راته وویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته له پلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته تبرونه بیلچې یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دی نو پخوانه دا کار کوو، بس چې څه شی مونږ شي جوړولی، تبرګي لرونه کودال هر څه شی راوړي بس مونږ یې کوو انشاءالله نیم سازه وو تیر کوو.
محمد حنیف هم په اسداباد کې د لواری دکان لري. وایي په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي آفتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوری غوړولې دی.
کار نشته، هیڅ شی نشته. سار راځو ماخام ځو، لکه ډوډۍ روپې پیدا کیږي، ورو ورو لکه د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیه ګانې پیدا کیږي، اوس سره د ورو روپې نشته چې کور لکه وړوالو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبدالله
نه نه اوسه پورې چا چی نه دي کړې، نو تاسو پوس په لګي خو هیڅ چا نه دي کړې، مرسته نه ده کړې. نه شاګردانو هیڅ چی مرسته نه ده کړې، په خپل توسل روان کړی دی. پلار نیکنه پاتې قصر دی بس کوي.
اهنګران له اوسنیو چارواکو او مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د اهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د عصري وسایلو مرستې وکړي، څو دوی هم له اوسنیو ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړېدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د اوسنیو ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا اهنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصاد بده اغیزه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د لرګیو بخارۍ جوړونکي صنعتکاران د حکومت ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي په راتګ سره د بخاریو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایراني او پاکستاني بخاریو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی. د دوی د صنعت بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وسي. د دوی په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. صنعتکاران له حکومته غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپله یې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اروزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاری پر کړی دی.
بخاری نشته جوړ کم جوړ غور دا یو رقم بخاری دی لنجی مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دا چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غادي ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا هم په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی دی بیا په روش کال دوا کس نور شاګردان وروزل هغه قانون وګړي وست وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د زایی بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوت بخاری نه کاروي دا زموږ خاص نه کاری نه دي دا خلک بوت لري دا بخاری په ورو ماشي کارم کی دا غاز نه ماسه به سندلی نه کړي بالا د شوش کړي بالا نو غاز خلنو ته یې غاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی دی هم بخاری جوړوي.
هغه بخاری باندې سیمش کاروبار مر ډېرې نو هغه بخاری چې تر هغه څنګه ځکه چې دا بخاری چې دا ډبه دي نو د سیمش ګران او تو هغه ارزان ورکی نو هغه برز مش د نو وړي هغه ځکه وړي هغه دل ارزان دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وای هڅه کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنی وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسي جوړې کړي.
دا ورسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسیدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر سوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو پر ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکو که د دې لپاره کوم ستونزې د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اروزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اروزګان خلک به د باکیفیت او ارزان محصولات ته اسانه لاسرسی ولري.
ازادي راډیو په منځني سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د سپورت لټکره دا خبرونه لرو چې نن په نړۍ کې په نړیواله کچه د کرکټ ګڼې مسابقې دي. جنوبي افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوبه لري، نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوبه لري، زیمبابوې د پاکستان له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه کوي، د استرالیا د ښځو د کرکټ ټیم د هند د ښځو د کرکټ له ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه لري او د بنگلادش د شوزو د کرکټ ټیم د آیرلند د شوزو د کرکټ له ټیم سره د شلو ورونو مسابقه لري. د شزینه لوبغاړو د لوبو په ترس کې پرون د انګلستان د شوزو کرکټ ټیم له جنوبي افریقا څخه لوبه د شپږو وکټو په توپیر بایلوده. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شي نه را کښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولوړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دا شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې چې د خارجه را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست پخیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پرځای نیوایم پدی وک چې طالبان پر زړه د رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د تاسو سیمه سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمه کارتان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بيخيم مجبورې